درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو. په لاره مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي پایل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار ویلي په روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور استل شوي. د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یا د ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیون زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه یا په خاني ټوئیټر خبر کړي دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړې چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا لاره به یې ډیره خرابوي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې وهوکړه وکړي چې لمخې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکي به خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلی. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا راډیو سره د 5.5 میلیون یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا راډیو ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیون یورو مرسته برابر کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته لاغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویې کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نڅو میاشتې د سکوت او د ویلوي کورنۍ جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا په ترمس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ وختنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شلکنن جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه رپورت لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو له موږ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبای وا په ترمس کې د افغانستان د خول لپاره په یو غونډه کې د سیمایزو هڅو او ملاتړ وختنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه یې خبر کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپل وینا کله هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وخت چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنن کې وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبای وا د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سې شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمس خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښوالي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغه ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغیزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم مرته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشټوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانونونه لري د اساسي قانون پرانا کې عرفي قوانینونه نه نو هغه خو د دغه ستر راکلور کړو لپاره هیڅ ډول پالیسی او ستراتیجی نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونه د لپاره ستر پروژو د لپاره ستراتیجی نه وي ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد تر ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړي وي او ورته ژمنې هم کړي وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټول اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دایداوي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د سازمان په ورستوي کې په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستيالي پیټریشا گاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا ورسته اقدام ستایي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره لدی چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وشل شوي دي د عدالت وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو وسیدونکې ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په برید کې وشل شول. هغه چې نه غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت لامل نوم خپور شي، د مې په شلم ازادي راډیو ته وویل د برید پر مهال دا په کور کې نو خو چراغ ویلیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي.
تقریبا لس کال کېږي چې زما کورداري شي دسه او زما د دوه کالو بچی شي څه زتلم په مزدوري پسې چې رالم کور موران سوی وو. موږ هم سر په مزدوري پسې وتلي ورکې چې راسو هغه داسې مشکلات راته پېښ شوي د برتانویانو چاپېره باندې ولي وو. خو موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسول.
د هلمند د لخکرګا اوسیدونکي صفی الله هم ورته کیسه لري. وای کاکا او د کاکا زوی چې د څارویو په څرولو بوخت ول د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نخته کې په هوایي حمله کې وژل شول.
یو کاکا او یو می د کاکا زوی وو چې په 1990 کال دوی شهیدان شو، چې هغه کسان بې ګناه و، نه په طالب کې کوم وظیفه درلوده، نه هم په حکومت کې و. موږ د عدالت غوښتونکي یو. ما د کاکا کورنۍ بې سرپرسته ده، یعنې د کاکا کورنۍ مې اوس په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو باید ته دغه کسان غور وسي.
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زرګونه ملکي وګړي د طالبانو له لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودنو له امله وژل شوي او ټپیان شوي. د پخواني امنیتي ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر لیږدونکي موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي.
پیشروی خود من 70 نفر اینه قدر را شهید کرده دیگه، 1.5 نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در زیر توتا شده بود، موتر مکنن شیشش میده شده بود.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو تازه اعلامیه کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د 40 کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د مې 19 په یو اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا ګاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. یادونه ورته چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خساري غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خساري ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداري ورکړو چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځنګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوي او جنگي جرمونو نوي شواهد خپاره کړل چې پکې د پخواني او سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومانو او ټپي بندیانو په ګډون د ملکي وګړو وژنه او ټپي کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یو واژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په ډسمبر کې خپلواکه څېړنه پیل کړه، خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو وسته سیمه او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لوی کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یو غونډه کې وویل مګرزونه داده چې د انتقالي رهبری اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده، خایي وازی څو ونې نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورنی جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو لګواغ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیترانی ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزی ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دوري بندیزونه بلغ وکړي او د سوریې د انتقالي حکومت لوی مشر احمد شرا سره یې لیدلې دي. شرا چې رسمي د ریشیا غوستې و د ټرمپ د یو ځوان او خیسته سړي په توګه یاد کړ، خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوب کسانو په لیست کې و. روبیو دا هم ویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. د زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي ښایي مثبت نتیجه ورکړي. خای همي ورنکړي خو اړیکی کې کېونني ولشي منفي پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړه لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر لسد وروسته د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت په بنسټ د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالی نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپل ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50% حاصلات له منځه ولاړ شي، چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. او اوس هم د ازادي راډیو په اړه یو رپورت. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس ویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابر کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس ستیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس ستیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نور د ملاتړ مننه وکړه. وی ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتی توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزه ته دوام ورکړو. د خاغلی کاپوس په وینا څو چې د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوی بودیجه نوی ازاده شوی، د دې رسنۍ دوام بل غوښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالی ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15مه د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. ازادي راډیو د مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم لاري هڅه کوي سو امریکا حکومت دی رسنې ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي رادیو څلورویش ساتل تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 مینیټي نسل وژون کې بریتاس ترجایز ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپل تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغه دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تلیه د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلې، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 منیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلی پوز نوی عملیات پیل شوي، اسرایلی چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوه هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر 2 منیټې نسل وژونکو بریټه ستره جایزه ورکوي او لدی سره نوري ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پوري د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پایته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشی کول او د غزې ترنګ بی وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جنې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړې چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼ نور نجونو او میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړي، خو دوی په خبره دي کار کې لګڼ ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا ریپورت چمتو کړی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کوره به هر دسته پرو کاری جزان لرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تانون و رسو او فعالیت و کرو چوک مو مخنشینی ولی
لدولسم چلگی فارغه در کابل خار اسیدون که یو اسکلن نرگس و وی هیله در لوده چه در اروا پوهنی به برخه که لوری زده کری و کری، خود در انجونو پر زده کرو در طالبان و در حکومت به بندی سرای دا هیله یو وازی هیله پاتیسوا. دا وی وس لتیرو نگدی دوو کلونو راهیسی پلاس جور سویو د مرایو د دسکولونو او افغانی کانو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپل ایزان بوخ کړای، یو شمیر نورو لزده کړو پاتې انجونو ته هم د کار او بوختیا زمينه برابره کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ما وخت کار خودش شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول، خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لس تر دیارلس نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نو واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، کارنو، پرنو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړي دي.
دوی چې دی په بعد د طالبان دوران تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کوي هم دی نه خوري او جون چلای. شاید 50% مرسته وکم دوی ان پر سره نو. موږ خپل پلار چې ده فعلاً بیکار ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور هغه مې تنه مصرف.
خو دا افغان نجونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش سات
ازادي رادیو
د ازادي ملما
ازادی میلمه قدر منوریدون کو زما فرشتي صحاق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خر اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشتي ګل ما ستاسو د پخپرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتر لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده او د خدای مینا دا نو دغه مینا او خلا باید سړای باید بډیر از په استرا باندې یعنی ور سره ډیر جوړ وسیږي.
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي، تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي؟
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې دا ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري، هر لحظه د ژوند کورزی کشپیوی که هفتیوی که میاشتی که کالونه وی لذان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل رلای شي ډیر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان پکې شیر کې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خداس خبره ده چې هر څه ته د شیر په نظر وګوري، د شیر د یو هنري زاویې نه ورته وګوري، هر څه کې شیر ستا په یو ونه کې هم شیرونه دي، په کروندو کې هم شیرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شیرونه دي، د چا په مسکا کې هم شیرونه دي، او د چا په یو خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شیرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نه هیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ول نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 کاله 10 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم، بیا هغه پسې نرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی، هغه نه وروسته بیا د خاطرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلې، بیا وروسته بیا ټول زما مجموعه په نغمه زیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله، او د یو بل نوې کتاب عمر سره په خدای انسان خوګ دی. او ماشومان ته ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعه وړې وړې خبرې شوې دي، خوب نو دا سره اړتیا کېږي دا د ماشومان ته شعرونه دي او د سوګ دی غونډه منځومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نورم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بیخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي دي. مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي. وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي. دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم. نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو. شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده. اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزینه راتوي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نو ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی. او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لویه خبره ښکاری. یعنی پېستلاله کلوی فتحه او کلوی برای ورته ښکاری. نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي. ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهورو لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل. اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي. د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي. دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه. نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به دا امکانات وو چې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیستې. یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل. نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله وو. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلې یا ګلې پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي. نو دا یوه نهیلي ده، یوه مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نشته. هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري. تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشتره باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوه هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړې دي، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګې، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په استرام برخه ورکوي او ډیر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په د ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانه درلوده خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو کې د مراقبه خبره مو کړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خدینه شاعرانو او د نجونو شاعرانو او دی باندې خو دخي یعنی دوی باندې خو دخي د شرایط حلقه څنګه شوی دا خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ دا دغه چې نکي شاعرانه مخجینا شاعرانه دغه سه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د غړو خواري سره کوي خپل شعرونه سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اشتراک باندې دا حالات هم دی وه نرمند هغه نو بوغ را وسوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعری هم دغه سه یو مینه دا چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځور شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري راوګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی و نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنه سره مینه لري تنه په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی دا د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده له ښکلا نم خالی نه ده د شعر له مضمون نم خالی نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحد څوک ور سره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسیدای. نو زه ځوانو شاعرانو ته هم بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله مناله شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندی وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهی سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه کلن راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه بسترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم څه کې ستا پوه ډېر وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم دی، کا کسبونه دي، کا نور څه دي. یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره. خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مران دي تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن تم راځي. او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیر زیات مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلم وای، خپل خبرې مو مونږ سره شریک کړي، ډیر زیات مننه کور ودان. ترنوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر واورو.
د شپې له غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپې له غږ ماته ژړا راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره پر سر کې زیارت کو وینه، اسپیرو خواب خړ دی، هاچ پزړه کې آواز د شپې لې، و ناس پر دی لمدا غوټ بدلل، اوس تر نه نه دی راشنو لهغو نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي، په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپې لې، څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم، د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بام، کله به هم چې ګلاندام د بهارام یوړه دیو تورابام، ما به ژړل ورپسې رات مشرام به وې ولې ژاړې، دا خو کې سدا چریفتیا خو نه دي، خو تسلی به زمانه کېدله، وریا غشپا هم ډیر خپشوم چپو کوټه کې په نصارا لا بدرای کا پیرې، ورپسې باندې دروازې او کړکې د کلی نجونه ورته ناستې وې، په مینا په شاوک بدرای جمالا د وزر او جامو کې پادا غړې دا خلب مسکوا او کلا په خندا گڑی دا، زما ترخوا هم راغلا ما یلا سنا دو زرو پا جانو و غلل، دا خط لمنه پست مستوا لکه پاستو ماستران جو، لکه ورخم دا وطن لکه دا شاکو دا مچیو دا تنکی ملکی، یاد نرگس د پانو نرر بدن، ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم، یوه خوشبو وه پکې چې سل نرگسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و، زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه، بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته، پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو، خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلې جوړوي، مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلې څه کوي، خلق به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کوی تاپ پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې چپلې چړېږي، کوئی دعا بھی چی مین ملک بدرائی کا پیرے بیا راولی، دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی، منگ ما شمانو کڑے تناکے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے، بیا دا سی چل پا منگ ہم وشو چې مونږ د کلی ماشومان شو بیماران خاپیری وسی د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره راغلی پر دې خبر وو چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د خاپیریو د بلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سپېلۍ خلک ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قافه پورې ورسېږي او هغه ورکې خاپیری بلاس نیولی بیرتا کلیتا بیارا بلی کلیتا بیارا بلی زڑمی لسنگ منزی پخوخو تڑمو بخوخو دشکلی غرگ ماتا زڑا را بلی